تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي د غوڅلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر وختو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوب لړۍ کې افغانستان تېره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله 3 کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونې کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تیکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې لوري دی ورځنۍ لوبو د لړۍ بیلل
منګه له شروع نه وګورو. د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سیدا کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سیدا خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-1 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د 1 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشمې پورست تر سره تو چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه غوره کړه چې یوازې 23 اورونه ولوبول، 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهرالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچونکی اظهرالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړي.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلوبې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 10 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بل لور ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نهه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالره به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 8 لکه ډالره ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لکه 50 زره، انګلستان ته به 3 لکه 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنګلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ 2 اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي 2 لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو په کې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکی سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د 1 نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 140 هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کورد بتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدی سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه پورز د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسه له هغې چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
مونږ کله شروع نه وګورو، زمونږ د ټیم تیاری په خوست کې اوسو، چې هلته هوا وي، کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافی گرم، هلته ډیر زیاته گرمی ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده، او پیچ ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. او بل که منگه ده تیم انتخاب تراسو، ده تیم په انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی، خودی دوی ده ده حالات و مطابق یا ده لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبې د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو، شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي، اکلن موږ باید 90 سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو، چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې، دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا به هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نسو، زه نه پوهېږم سې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چیا کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه، چې هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو
وروسته لوبه کې د پچ ګټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه وه.
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول، او دومه لوبه کې هم کوم ګورو په دسیو پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي وه، او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سوه، سې ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسي او کوشش وسي چې پیچ ریډ کول سي. دا یو مهمه برخه ده لټاس نه مخکې، که پیچ صحیح ریډ نسي نو 50% سي دا تا میچ بایلي، تا تر سو پورې سپیډ سیریډ نه کې نو دا ډیره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډیر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې څومره ذمہواریان د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیټنګ آرډر، بالنګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. داسې کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانې، د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانې جوړول، د هغه خلاف مغسې بالر راوستل، هغه دغه کمزورې نقطو ته مغسې پلاننګ کول، مغسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په هغه وخت کې په کاري معنی دي لیدلي. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د مونږ رپورټینګ سیستم نشته. رپورټینګ سیستم د مونږ ډیر دیو پلیئر رپورټینګ، د فیلډینګ رپورټینګ پراپر نشته، د بیټینګ رپورټینګ پراپر نشته، د کپتان د کپتانی کول رپورټینګ نشته، نسوک جوړوي سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د مونږ ډیر زیات لوبغاړي په خاصه په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره ته سوي ده چې ته یو سیریز سره کم اوټيږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي، کار کړي، مهنت کړي. نو د موږ ټیم ته وس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسان وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسیږي ځکه چې روان ورلډ کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. دوه ټکو ته باید دوی ډیر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه یې څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر دپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده او بیا دا ډېر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي. نو په بیا پر پام سیدا سخت سي شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سي تاونس وځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غد غد پاره غلیمت دي. خو په ونډه کرکټ کې به خو سیدا بال د سوینګ کې دوه چانس همستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لیفت کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي، رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوري بار بار اوټیږي. نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده، سیدا بچوک پیو کی دا بچوک ٹارگٹ کی سیدای په دغزای کی بل وکټ سیدا لالا سوار نکی نو ګربست دی ون ڈے کرکٹ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډېر مهنت ورته پکار ده. بل ګربس په داسې پرېشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډې جوړوي یا نه جوړوي دی په ټیم کې ځای لري او دی لوبه کوي سیدا د ټیم لپاره ښه خبره نه ده. یو څوک باید بل هم د ګربس سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربس لوبه نه کوي سی هغه دې د په ځای باندې هلته لوبه وکړي. دا به په ګربس باندې هم یو قسم د ګربز د پاره بم یو دا خوي سي کدی رنځونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډېره ښه خبره وي. خو دا دس سټارټ سي اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډېر زیات په پرېشر کې راځي. د ګربز ته په کار دي سي مهنت په هغه ځای باندې وکړي کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي. دی باید د دغه ځای د پاره لږ ټایم وباسي سي کار پیو.
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري، یعنی د لوبې د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي. دا ستونزې به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي. مخکې ما ستاسو ویلې چې موږ درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوبه کوي، نو هغه د ټیم ملا له دې سره متیږي. بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي هغه نو بیا وروسته سیده نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوبه کوي، یو آل راونډر ده. نجیب زدران سیده هغه په یو شکل کې زه وایم ضایع کیږي، هغه د یو بیټسمین په شکل کې داسې لوبې ته مجبور سي چې هغه یا به وکټ لاسه نه ورکوي، که وکټ لاسه ورکوي له دن د باندې زیات پرېشر وي کنه یا به تیز لوبه کوي یا به ډېره زیاته سلو لوبه کوي. نو په کار ده چې دا ټول بیټنګ آرډر باندې ډېر زیات غور وسي او لوبغاړو کې څه خبره نسته. لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي ده هغه کوي نکته ده یغه ته پام وسي او لږ نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي دی باید که بوپنران زرا اوټسي وي دوه لپاره دغه په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته یو دسي یو پلیټ فارم جوړ کړي سي ټیم هغه ته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده. دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینیشران له 15 اورونو مخکې راځي 40 اورونو مخکې راځي د هغو لپاره هغه سې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنځو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول سوي 240 بال دی پاتی او دوی د لوزینه لوب را جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نیسی کولای. نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې سي دا کار پکار ده دې ته اصل تیاری وای. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو ښه خبره نه ده. نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپوهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېر زیات خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم خو خامیانې ډېر زیات لري. په دې باندې کار ورته پکار ده. د یو فاست بالر لپاره دا ډېر ستونزمن نه ده چې لمنګ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته دی آؤٹ سائڈ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوئنگ کې آؤٹیږي، که چاته شارٹ پچ کې آؤٹیږي، که څوک میڈل سٹم کې وساتي او لګ ان سوئنگ ټایپ بال وکي آؤٹیږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف. نو داسې څوک بیا سیدی ہیٹ ډیر ښه کوي، سٹرائک روٹیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سٹرائک روٹیشن په هغه کې دومره ڈاٹ بالس کوي، خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آئنده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو ایشیا کپ ته یو ټیم وو، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزیر سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو. اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي او هغه لوبډاله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند شي. سلیکشن انټری ته سکله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونږ د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کوسي څوک څه مشکل لري او سره کم تمرینات سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی موږ د کارکردګي ډیر ښه وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبه له میدانه اونۍ ز خبرونه بشپړه شوه. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.